وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه. وسنن د جمعې مبارک ورځ ده. 1402 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 12 سره برابر ده. د ساتنې رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. پیل له نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې نه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بللې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالې ټولنې د دوی له لسکلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ اعلان کړی او د پاکستان را روانو انتخاباتو یو تن کاندید پرون په جنوبي ښار حیدرآباد کې د وسلوالو په ډسو وژل شو. پاموکړې بشپړو خبرونو ته. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بولي. د ولسمشر ویاند مل فیضي له باختره جان سره په مرکه کې چې پرون د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې خبره شوه، وویل چې لویدیځو هیوادو چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې نړیواله ټولنه به افغانستان د نویمې لسیزې په څېر یوازې پرې نه ږدي. د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې ښایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي، خو ښاغلي فیضي وویل چې افغانان تیرو ترخو تجربو ته په پام سره اوس سیاسي بلوغ ته رسیدلي او اجازه به ورنه کړي چې پردي د دوی په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د دوی له لسکلنې ستراتیژۍ سره ملاتړ اعلان کړی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوې ستراتیژۍ کې د ملي پولیسو د پیاوړي کولو او مسلکي کېدو او د دې وزارت د سیستمونو د ښېګڼې لپاره ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه،
اساسي اصول په دې دیدګاه کې دا دی ترڅو د افغانستان ملي پولیس د راتلونکي لسو کالو پورې یو قوي نهاد، یو مدني او مسلکي نهادي او پیاوړی ترڅو وکولی شي خلکو ته خدمت وکړي.
خغلی صدیقی په وینا د کورنیو چارو د وزارت لسکلنه ستراتیژي تیر ورځ د کورنیو چارو د وزیر لخوا د افغانستان له ملي پولیسو سره د څبان د ډیر شهیدانو او ګڼو مرستندوی ټولونو استازو ته په کابل کې وړاندې شو. د پاکستان کې د روانو انتخاباتو یو تن کاندید پرون په جنوبي ښار حیدرآباد کې د وسلوالو په ډس وشل شو. د متحده قومي غورسنګ یا ام کیو ام غړی فخر الاسلام چې په خټه پښتون وو پرون حیدرآباد ته نږدې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډس وشل شو. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند احسان الله احسان له رسنیو سره په تماس کې د فخر الاسلام د وژنې مسؤلیت ومانه. پاکستاني طالبانو د ام کیو ام په ګډون مهمو سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو ته پر اسلامي وسلوالو فعالیتونو د انتقاد په خاطر ګواښ کړی. احسان خبرداری ورکړی چې دوی به د دې ګوندونو د کاندیدانو وژلو ته دوام ورکړي. لدې پیښې وروسته د پاکستان موقت صدر اعظم میر هزار خان کوسو د مې د 12مې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو امر وکړ. د ایران د مقاومت ملي شورا په نوم د ایران د اپوزیسیون اصلي ډلې په واشنگټن کې خپل دفتر پرانیستی. د دفتر په پرانیستون کې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پوخانی ویان پی جی کرولی په ملګرو ملتونو کې د امریکا پوخانی سفیر جان بولټن او ګڼ شمېر نور امریکایي چارواکو ګډون کړی وو. په واشنگټن کې د ایران د اپوزیسیون د اصلي ډلې دفتر و میاشتې وروسته لاغې پرانیستل کېږي چې متحده ایالاتو نږدې و میاشتې مخکې د مجاهدین خلق په نوم ډله د تروریستي ډلو لیست څخه وایسته. دغه اقدام د ایران لخوا چې دین خلق یو تورستی ډله بولی و غندل شو. د ایران د اټومي پروګرام پوخانی مرکچی حسن روحانی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هواد د جون د میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې به سیالي ته ودرېږي. روحانی د خپلې کاندیداتوري د اعلان پر مهال پر ولسمشر محمود احمد نژاد تور ولګاوه چې ایران به له کومې اړتیا له بندیزونو سره مخامخ کړی دی. د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د سوریې کړکیچ پرون په لندن کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 8 ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات و. سپینې ماڼۍ د وروستیو تحولاتو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د شمالي کوریا حرکات به دا هیواد نور هم منظمې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون خبریالانو ته وویل،
from Pyongyang represents.
دا وای هغه چې موږ په دې ورستیو کې له پینګیانګ څخه لیدلی د هماغه پخانی سلوک استازي توپ کوي. دا لړۍ موږ پخا هم لیدلی خو هیڅ کله مرستنه د کړې بي ثباتي راوستي او هیڅ کله د شمالي کوریا د خلکو په ګټنه واده سلوک یوازې شمالي کوریا نور هم منځوي کوي او هغه امیدونه لمنځوړي چې د دې هواد رژیم د هوادونو په ټولي کې د ګډون او نړیوال ټولنې ته د یقین پور کولو کې لری چې خپل کړې ژمنې به سرته رسي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بولي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د مسلکي کولو او پیاوړي کولو لپاره یو لس کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په شمالي کوریا کې اټومي فعالیتونه وغندل او په متحده اماراتو کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې د غربي هیواد له چارواکو سره یې خبرې کړي چې په کابل کې د غرختون د فعالیت د پایلول لپاره مالی برسته وکړي چې شاوخوا څلور کاله پخوا د امارات په مرسته جوړ شوی. دوستانو په روانه خبرونه کې لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او نور ریپورټونه هم لرو. هیله ده چې له موږ سره به اوسئ. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بللې. د جمهور رئیس ویاند مل فیضی له دولتي خبري اژانس باختر سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې ډاډ ورکړی چې افغانستان به د نوي ملسیزي په څیر نه هیروي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویاند وایي په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې اندېښنې به بنسټ دي. ایمال فیضی له باختر اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د لویدیځو هیوادونو چارواکي تل په خپلو لیدنو کتنو کې دوی ته ډاډ ورکوي چې پخوانۍ تیروتنې به تکرار نشي او نړیواله ټولنه به افغانستان د نویمې لسیزې په څیر یوازې پرېنږدي. د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې ښایي د برتانوي امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو د ولسمشر ویاند ایمال فیضی په دې مرکه کې چې پرون د جمهوری ریاست پر انټرنیټ پاڼه خبره شو وویل د نړۍ ځینو سترو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي او ځینې نور په دې اړه له افغان حکومت سره د خبرو په حال کې دي چې له دې دوه اړخیزو تړونو نو سره به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور دوام وکړي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه ښاغلی فیضی وویل چې افغانان تیرو ترخو تجربو ته په پام سره اوس سیاسي بلوغ ته رسیدلي او هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې پردي د دوی په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل کړي. د افغان ولسمشر ویاند په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې نه یوازې د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې بلکې د ګاونډیو هیوادونو روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو چارواکو هم په وار وار په دې اړه اندېښنې ښودلي. په دې ترڅ کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی رحمان په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره تر خبرو وروسته رویټر خبري اژانس ته وویل په 2014 کال کې په افغانستان کې دوه مهم بدلونونه په مخ کې دي، یو د نړیوالو ځواکونو وتل او بل د جمهوری ریاست انتخابات چې دا دواړه ښایي په دې هیواد کې وضعیت خراب کړي. د تاجکستان ولسمشر لوروپا او نورې نړۍ وغوښتل چې له 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت ته په جدي نظر وګوري او افغان پوځ او پولیس پیاوړي کړي. ایمال فیضی د افغان ځواکونو د پیاوړتیا یادونه هم وکړه او ویل چې افغان پوځ او ملي پولیس د هیواد د ثبات ضمانت کولای شي. د فیضی په وینا د افغانستان د راتلونکي په اړه د ځینو لویدیځو ټولنو د منفي څرګندونو علت پر افغانستان فشار راوړل دي. څو له امریکا سره د امنیتي قرارداد په اړه په خبرو کې انعطاف وښیي. د افغان ولسمشر ویاند د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې د هغې برخې ستاینه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د دوام غوښتنه کوي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل حیاتي اهمیت لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مسلکي کول او پیاوړي کول لپاره یو لسکلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی. زموږ همکار احمد زمیر شمن په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره مرکه کړې او د هغې پر اساسي یو رپورټ راستولی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو لپاره دغه لسکلن ستراتیژیک پلان لومړنی هغه دی چې د افغان متخصصین لخوا په تیرو څو میاشتو کې جوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل د دې ستراتیژیک پلان له مخې هڅه کیږي له پولیسو یو قوي مدني او مسلکي ځواک جوړ شي.
د دې اصلي دلایل یا هغه مهم اساسي اصول په دې دیدګا کې دا دی ترڅو د افغانستان لوی پولیس د راتلونکي لسو کالو پورې یو قوي نهاد، یو مدني او مسلکي نهاد او پیاوړی وي ترڅو وکولی شي خلکو ته خدمت وکړي. خپل اصلي وظایف چې د جرمونو سره مبارزه دی او د هېواد دفاع وکړي او د امن او نظم په برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت.
ښاغلي صدیقی وویل دغه پلان د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له پولیسو سره د مرستو د همغږۍ له نړیوال بورډ سره شریک شو او هغوی ترې ملاتړ وکړ. دې بورډ چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او سازمانونو استازي پکې دي په تیرو یولسو کلونو کې هم د افغان پولیسو مالي او تخنیکي ملاتړ کړی. د نوموړي پوینا په غونډه کې نړیوال ټولنې ژمنه وکړه چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د افغانستان له پولیسو سره مالي او تخنیکي مرستو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ډاګه نه کړه چې د نوي پلان له مخې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره له نړیوال ټولنې دوی د څرنګه مرستې غوښتونکي دي. خو ښاغلي صدیقی وویل دوی به د دې ستراتیژۍ له مخې د کار یو دوه کلن پلان جوړوي.
د دې وړاندې به د افغانستان ملي پولیس یا د کورنیو چارو وزارت د دې دیدګاه تحقق دپاره دوه کلنی پلان عملي پلان جوړوي یا د عمل برنامه جوړوي. نو په هغه کې به ټول مسایل د هم د تمویل د لحاظه او د مالي لګښت د لحاظه ټول په هغه کې راځي او کاملا تعهدات شته.
د کورنیو چارو وزارت خوایي چې د پولیسو د مسلکي کولو او پیاوړي کولو لپاره یو لس کلن پلان جوړ کړی، خو اندېښنه ده چې هسینه دغه پلان د کاغذ پر مخ هم داسې پاتې شي او پر عملي نشي. په تیرو شاوخوا یو لسو کلونو کې افغانستان هغه هدف ترلاسه کړی چې شاوخوا یو لکو اووه پنځوس زره ملي پولیس ولري، خو په اکثرو ولایتونو او حتی کابل کې د یو شمېر پولیسو د غیر مسلکي چلند څخه شکایتونه موجود دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو دریز نرم شوی. عبدالحکیم مجاهد دغه خبره په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنو په یوې غونډه کې وکړه، خو د غونډې ځینې برخوالو ټینګار وکړ چې د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقونو ته پام وکړي. نو جزئیات محمد قسیم سولمل وړاندې کوي.
د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد له طالبانو سره د څو میاشتې مخکې د پاریس غونډې ته په اشاره سره وویل چې د ښځو په اړه د وسلوالو طالبانو دریځ بدل شوی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو استازو په غیر رسمي توګه اعلان کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د هغوی د ټولو حقونو د ورکولو غوښتونکي دي. نوموړي په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنو یوې غونډې ته وویل:
خوشبختانه ولو که په غیر رسمي ډول باندې وو، د رسمي ډول باندې نه وو، په پاریس کنفرانس کې د طالبانو د اسلامي تحریک خصوصي نمائندگان، رسمي نمائندگان او د خوندو په ارتباط باندې ډیر واضح لیکلی پیغام درلود چې موږ مطلق د ښځو د تعلیم ملاتړ کوو. دی حق لري چې کار وکوي، دی حق لري چې تجارت وکوي، دی حق لري چې بزنس وکوي، دی حق لري چې میراث ترلاسه کړي. هیڅوک نسی کولای چې په زور باندې دی واده ته مجبوري کړي. دغه مواقف دی په ډیر څرګند الفاظو کې دی ذکر کړ.
شغلی مجاهد هم دراستنګار وکړ چې د سولې د هڅو د تیزول لپاره باید ځینې ګامونه پورته شي. دوی ویل چې یو شمیر بندي طالبان دي خوشی سي د ملګر ملتونو له تور لست څخه دي، د دوی د یو شمیر مشرانو نمونه لري سي، د طالبانو د مشرانو د نیول لپاره ټاکل شوی انعامونه لري او د غرض لاغوی سره د خبرو لپاره یو مشخص ادرس جوړ سي. د سولې د عالی شورا د مرستیال په وینا د شورا اوس مهال کولای سي د ملګر ملتونو په همکارۍ د یو شمیر طالب مشرانو نمونه یا په موقت او یا هم په دایمي شکل سره د دې سازمان له تور لست څخه څخه لری کړی. یو شمېر ښځې بیا د سولې د بهیر له لارې دولت ته د طالبانو له بیا راتګ اندېښنه لري او وایي چې د سولې عالي شورا باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ښځینه فعالانو ته د ګډون زمینه برابر کړي تر څو ښځې هم دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. یو شمېر ښځې وایي په هیڅ صورت باید چې د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو معامله ونه سي. په وروستیو کې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړې وه چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته او دغه راز له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې روان بهیر به د شذو لسکلنی لاسراوړنی لګوار سره مخامخ کړي. د اکشن ایډ لخوا له شاوخوا زرو افغان مرمنو سره د مرکې وروستۍ نظر شمیرنې شي چې شپږ تفصیل مرکه کوونکي د طالبانو لبیا حاکمیدو اندېښمن دي، خو د غندېښنې په داسال کې څرګندېږي چې تر اوسه پورې له طالبانو سره د افغان دولت رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د دوی له لسکلنې ستراتیژۍ سره ملاتړ اعلان کړی. پاکستان کې د روانو انتخاباتو یو تن کاندید پرون په جنوبي ښار حیدرآباد کې د وسلوالو په ډزو وشل شو. د ایران د مقاومت ملي شورا په نوم د ایران د اپوزیسون اصلي ډلې په واشنگتن کې خپل دفتر پرانیست. د ایران د اتمی پروګرام پوخانی مرکچی حسن روحانی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هیواد د جون د میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې به سیالي ته ودرېږي. او د شمالي کوریا اتمی پروګرام او د سوریه کړکیچ پرون په لندن کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات وو. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ سپوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼلو یو خارونو کې د اف ام 5.15 اوریدل شي. ک انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې لارې هم اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. هلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پاڼې موندل شي او لا غیر لاری کوله شي چې زموږ په مطالبه او تبصره هم وکړي. اوس هم دا چې لویدیز ورسپانه د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
جنس انټيليجنس ریویو لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیتي تشته اشاره کوي. د دې چاپی خبرونه په باور د غصم سبب په منځنۍ اسیا کې پیدا شي. جنس انټيليجنس ریویو لیکي لومړی خو د 2014 کال تر ټاکلې نیټې مخکې د ځواکونو وتل د اندېښنې زیاتوي چې منځنۍ اسیا ته به شخړې وغځي شي. دوهم ستونزه د خبرونې په باور د منځنۍ اسیا د امنیتي او استخباراتي ځواکونو ده چې د خپلو واکمنو رژیمونو د ګټو په خوندي کولو بوختي او له ولس سره نږدې نه دي. دریم خبره دا ده چې ردی سربیره چې تر 2014 کال وروسته د خوشبینۍ وړاندوینې کیږي خو ډېر امکان لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه پر راتلونکو کلونو کې له داسې امنیتي ستونزو سره مخامخ شي چې استخباراتي ادارې ځواب ویلو ته چمتو نه دي. ګارډین رسپانی بیا تر 2014 کال وروسته یوازې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرسپانه د بریتانیا د پارلمان د غړو دې اندېښنې ته اشاره کوي چې کله راتلونکي کال بریتانیایي امریکا یو ناټو ځواکونه له افغانستان وځي شاید په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. ګارډین بیا تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د بریتانیا مرستو ته اشاره کړې او څرګندوي د اقتصاد او روزنې په برخو کې د بریتانیا مرستې په کار دي چې په هغه ځایونو کې وشي چې لندن غواړي او کوم اهداف چې د دې مرستو د کولو لپاره ترلاسه کوي هغه باید حصول شي. ورسپانه څرګندوي هغه کسان چې د سولې په خبرو کې شکیل دي باید پوه شي چې بریتانیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله، د ماشومانو د حقونو مسله، د اقلیتونو د حقونو مسله، له اداري فساد سره مبارزه او د قانون د حاکمیت موضوع ته ځیر ده. د لویدیز ویبل چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د بودیجې پر کمیدو لیکنه کړې. د امریکا دفاع وزارت پر روان میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت نږدې 10 میلیارډ لږ اټکل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د مالی برخې مسولان وای د دې لپاره چې دا معلومه نه ده چې څومره پوجان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي نو دوی نشي کولای چې د راتلونکي کال لپاره کانګرس ته بودیجه د تصویب لپاره وړاندې کړي. د فارن پالیسی خبرونې په باور د امریکا د دفاع وزارت د سندونو لمخي د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې په نوم د اتیا میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. خو په داسې وخت کې چې نیم مالي کال تیر شوی، دفاع وزارت وایي په افغانستان کې له 2 تر 10 میلیارد ډالر پورې د بودیجې کسر لري.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. افغان حکومت تیاری نیولی چې د راتلونکي کال د نوروز جشن د سیمې په سطحه په کابل کې ولمانځي. دا د جشن د مراسمو ترسره کولو او د بهرنیو لوړپوړو چارواکو میلمه پالنې ته یې د پغمان تپه په پام کې نیولې. د دې سیمې خیرزه کولو او پکې د یو ستر تالار د جوړولو کار د پنجشنبې په ورځ د کابینې د 2 غړو په حضور د ښاري پراختیا وزارت لخوا پیل شو. د ښاري پراختیا وزیر وویل د پغمان تپه به 55 جری بزمکه کې د راتلونکي نوروز د جشن منځلو ته آماده شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
لتهرو سو کلونو راهیسې د نوروز دودیز جشن د سیمې د هوادونو په سطح د گاونډي هوادونو د جمهور رئیسانو په ګډون په یو آسیایي هواد کې منځل کیږي. خدا زال افغان حکومت تصمیم نیولای چې د 1393 لمریز کال د نوروز جشن په کابل کې ونمانځي. د دې جشن منځلو ته د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د پغمان غونډۍ په پام کې نیول شوې ده. د دې یوې کلنې پروژې چارې د پنجشنبې په ورځ د ښاري پراختیا د وزیر حسن عبداللهی لخوا پیل شوې. ده وویل
این پروژه در مساحت 355 جریب زمین احداث میشه، شامل ملحقات است، تالار پذیرایی است.
دا پروژه په 355 جریب مځکه کې بشپړیږي. ملحقات یو ستر تالار، دیوالونه، سړکونه، چمنونه، د بزکشي د لوبو میدان، میلمستون، د اوبو فوارې، برجونه، د لمبېدو حوزونه، د تاریخي آثارو د ښوولو خونې او داسې نور دي. لګښت یې 5 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی او د ښاري پراختیا د وزارت لخوا به جوړ سي.
په دې پروژه به د ښاري پراختیا وزارت 5 میلیونه ډالر ولګیږي. د دې پروژې د چارو د پیل په مراسمو کې د لوړو زده کړو، پوهنې، کرنې، فایدامې او اطلاعاتو او کلتور وزیرانو او چارواکو ګډون کړی و. دا پروژه به د وزیرانو شورا د پریکړې سره سم په یو کال کې بشپړ شي. د یاد پروژې د چارو پر مخ بیولو ته د 100 وزیرانو په ګډون یو کمیسون جوړ شوی چې مشري د پوهنې د وزیر ډاکټر فاروق وردک په غاړه ده. د وویل دا پروژه به بهرني چارواکي او میلمانه د افغانستان له تیر عظمت، فرهنگ او تاریخی ارزښتونو څخه لا خبر کړي.
با جهانیان نشان بتیم که افغانستان کشور نیست که تنها دروج جنگ ها صورت گرفته. افغانستان کشور است که در ایجا علم و فرهنگ با جهان انتشار یافته.
نړیوالو ته ووښی چې افغانستان داسې هیواد نه دی جنگونه پر تیر سیوی، بلکې دا داسې هیواد دی چې علم او فرهنگ ورڅخه نړۍ ته خپور سوی. باید لاسونه یو کو. دا پروژه په بری سرته ورسوو او نړیوالو ته یو ځل بیا خپل لویان ډک فرهنګ رو پیژنو.
د نوروز جشن هر کال د آسیا په یو شمیر هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره نمانځل کیږي. تیر نوروز په ترکمنستان کې ونمانځل شو چې د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د سیمې د 100 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و. افغان حکومت په پام کې لري چې دغه سیمه ییز جشن راتلونکي کال په کابل کې جوړ او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د مشرانو او چارواکو کوربه وسی.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. احمد تکل په دې اړه په یو رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویاند وایي په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې اندېښنې بې بنسټه دي. ایمال فیضي له باختر اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د لویدیځو هیوادونو چارواکي تل په خپلو لیدنو کتنو کې دوی ته ډاډ ورکوي چې پخوانۍ تیروتنې به تکرار نه شي او نړیواله ټولنه به افغانستان د 9 لسیزې په څیر یوازې پرېنږدي. د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې
دوستانو د تیروتنې له کبله بخنه غواړو. د دې پر ځای چې د احمد تکل هغه رپورټ درته وړاندې کړو چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو په اړه وو، یو بل رپورټ مو په تیروتنه وغږوه. هیله ده چې زموږ معذرت ومنئ. اوس به راشو هغه رپورټ ته چې وایي د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. دوی په خپله غونډه کې پینګیانګ ته خبرداری ورکړ چې که پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي نو له نورو سختو اقداماتو سره به مخ شي. دا احمد تکل نا تفصیل اورو.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا د جی 8 ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې لخوا په خبر شوي بیان کې همداراز پر پیونګیانګ غږ شوی چې د پرونکو اقداماتو له دوام څخه د ډډه وکړي او خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کې د راکټي ازموینو په صورت کې به له سختو اقداماتو سره مخامخ شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له غونډې وروسته په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل
If the DPRK conducts another missile launch or nuclear test we
که شمالي کوریا بل راکټي یا اټومي ازموینه وکړي موږ پریکړه کړې چې نور د پام وړ اقدامات وکړو. موږ د خپل اعلامیه په سند کې په ډاګه کوو چې د جی اته غړي وزیران به د دې ملاتړ کوي چې د اوسنیو بندیزونو نظام باید پراخ او د شمالي کوریا په وړاندې د پام وړ اقدامات وشي. موږ د شمالي کوریا اوسنۍ ترخی لفظي حمله هم غندو او تاییدو چې له دې سره به شمالي کوریا نوره منځوي شي. لدې مخکې د جنوبي کوریا استخباراتو ویلي و چې شمالي کوریا ښایي له خپل ختیځو سواحلو څخه په نږدې راتلونکي کې د منځني واټن وشتونکو دوه میزایلونو د توغولو لپاره تیاری نیولې وي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند کیم مین سیوک پرون وویل هیواد د شمالي کوریا هر راز میزایل شندولای شي. کچیرې د شمالي کوریا توغندي د پاتریوت میزایل د ډز په ساحه کې و توغول شي موږ ویشتلای او نسکورولای شو. په 13 فبروري میاشت کې د شمالي کوریا له درېمې اټومي ازموینې وروسته چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو بندیزونه نور هم سخت شول پیونګیانګ په وار وار جنوبي کوریا او امریکا ته ګواښونه کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د اپریل په 15مه نیټه د شمالي کوریا د مؤسس او د اوسنی واکمن کیم جونګ اون د نیکه کیم ایل سونګ د زیږیدو کلیزه په دې هیواد کې ونمنځل شي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري و موریدل چې د نړۍ اتو سترو صنعتي ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې د عربي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې چې په کابل کې د هغه روختون د فعالیت د پایلول لپاره مالی مرسته وکړي چې شاوخوا څلور کاله پخوا د اماراتو په مرسته جوړ شوی و. په دې اړه ریپورت به په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. وای چې د ټیوټا په نوم باندې د موټر جوړولو کمپنۍ همدارنګ هونډا او نایسن اعلان کړی دی چې د ایربایکونو د ستونزو له کبله به 2 میلیونه موټره بیرته راوغواړي. په دې اړه سمت څاروان تفصیل وړاندې کوي.
د جاپان د هونډا، تویوتا او نایسن د موټر جوړولو شرکتونو اعلان وکړ چې د نړۍ له بازارونو څخه څه باندې 2 میلیونه موټرونه بیرته راټولوي ځکه چې د هغو په ایربایکونو کې ستونزه شته. یاربک چې په 1950 میلادي کال جرمني انجینر والټر لندیریر اختراع کړی دی د موټر د سپرلیو د مسؤلیت لپاره خورا مهم دی. خو جاپانی کمپنی وایي چې د دوی له لوري بازار ته د څه باندې 2 میلیونه توزیع شوي موټرونو ایربګونه زیات باد شوي او ممکن وچوي. د دې ستونزې له کبله تر اوسه پورې د چا د ژوبلېدو یا شکایت راپور نه دی ورکړی شوی. خو څرنګه چې ایربک د ټکر په وخت د موټر د سپارلیو د ژوند له ژغورلو سره زیاته مرسته کولی شي، په موټر کې د ایربک موجودیت او د پیشې په وخت د هغه سم خلاصېدل ډېر اهمیت لري. په هرات کې افغان سوداګر بشیر احمد وایي په افغانستان کې ډېر خلک د ایربک له اهمیت او وظیفې خبر نه دي.
موجود موټر کې موجودیت د موټر قیمت لوړی او څه او اکثره خلک هم خپل دین ته یې بدلته څه وځي په تاسو سره یې نه مخه څه مهم نه یاره پکې یې بدل دی چې اساس د اوسه یا کوم کاج هغه دې نه
د جاپان د تویوتا کمپنۍ د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 10 لکه موټرونه بیرته ورغوښتي چې د هغو په منځ کې 15 لکه 80 زره له شمالي امریکا، 4 لکه 90 زره له اروپا او 3 لکه 60 زره له جاپان څخه ټولوي. د کمپنۍ ویلي دي چې دا ستونزه د تویوتا په کورولا، توندورا او لکسوس اس سی په هغو ماډلونو کې لیدل شوی چې د 2000 کال د نومبر او د 2004 کال د مارچ ترمن جوړ شوی دی. تویوتا ویلی دی چې په یربګونو کې د ستونزو څلور شکایتونه ترلاسه کړي، درې په امریکا کې او دوه په جاپان کې، خو په هیڅ مورد کې څوک شوبل شوی نه دی. هوندا کمپنۍ یوولس لکه موټرونه بیرته ورغوښتي. د دغو موټرو له منځه شپږ لکه اتیا زره له شمالي امریکا یعنی متحدو ایالتونو او کاناډا څخه، دوه لکه اویا زره له جاپان څخه او څلور شپېته زره له اروپا څخه. نیسن کمپنۍ هم څلور لکه اتیا زره موټرونه بیرته ورغوښتي دي.
دوستان، د نیم ساعت خبري مجله